بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې زموږ سلامونه ونیکي هیلې ومنې. ایزانو، نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړۍ هجري شمسي کال د چونګاښته میاشتې 23 او د 2020 میلادي کال د جولای او د ذلحجې د میاشتې 15 نیټه ده چې د لسم امام حضرت هادی علیه السلام د ولادت له کلیزې سره سمون خوري. ایزانو، د حضرت امام هادی علیه السلام د زوکړې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د منځني ختیځ په وړاندې د بایدن د حکومت د سیاست په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. بیا به د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د قرآن د پلوشو د معنوي خپرونې یو تازه برخه تاسو وړاندې سي، او په پای کې به هم د حضرت امام هادی علیه السلام د ولادت د کلیزې په مناسبت یو ځانګړې خپرونه واورئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/bs زموږ د پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. اوس په تهران کې د سهار 9 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د بایدن د چټي خبرو په ځواب کې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځواکونو سخت غبرګون. د بایدن او لاپید بیانیه ته د ایران د خارجه وزارت د ویاند ځواب. په جنګي جنایتونو د تورن برطانوي ځواکونو د محاکمې غوښتنه. او د اسرائیل له رژیم سره د سعودي عربستان د اړیکو د رغېدو په لړ کې د چارو ګرندیتوب. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په سیمه کې د امریکې لاسوهنو ته په اشاره سره تاکید وکړ چې ایران نن سبا د خپل طاقت په اوج کې دی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی نن د کرمانشاه ولایت ته په سفر کې د عراق له ګډو پولو څخه لیدنه وکړه. هغه د کرمانشاه د ولایت له خلکو سره په لیداکاته کې په سیمه کې د امریکې او د هغه د ملګرو لاسوهنې د نامنیو تر ټولو ستر لامل وباله. وویل د سیمې مسلمان ولسونه د امریکې او د هغه د ملګرو له سپکاوی ډک اړیکو څخه سخت بیزاره دي. رئیس په دوام کې د دې پای بیانولو چې سیونیستي رژیم باید پوه سي چې د هیڅ یوې سیمې د لاندې کولو تمه نه ولري زیاته کړه. امریکا او ملګرو یې باید پوه سي چې د ایران ستر ولس په سیمه کې هیڅ ډول نامنی او بحران نسي زغمولی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواکونو د امریکې د ولسمشر د چټي خبرو په ځواب کې چې د ایران په ایټمي سایټونو باندې له برید څخه د وروستي فیصلې په توګه یادونه کړې وه، هیښوونکی ټویټ خپور کړی دی. د امریکا ولسمشر چې دوې ورځې مخکې سیمې ته په خپل سفر کې نیواکې فلسطین ته ورغلی و، د ایران د سوله ییز ایټمي پروګرام په ضد یې د امریکایي چارواکو چټي ادعاوې تکرار کړې. بایدن همدارنګه د سیونیستي رژیم د چارواکو له خوب او خیال څخه په ملاتړ کې د ایران په ایټمي سایټونو باندې د احتمالي بریدونو مسله مطرح کړې ده. د اسلامي انقلاب سپای پاسداران د امریکې د ولسمشر د چټي دعاګانو په ځواب کې خبرداری ورکړ چې د لویدیځو د ناسم اقداماتو او د انرژي د نړیوال اژانس د سیاسي پریکړو په وړاندې د ایران صبر او زغم د تل لپاره دوام نسي موندلی. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواکونو په دغه ټویټ کې د ایټمي مخنیونکی ځواک له معناداره هشتګ څخه کار اخیستی دی. د ایران د خارجه وزارت وایان د بایدن او د لاپید ګډې بیانیې ته په غبرګون کې اعلان وکړ، تر هغه پورې چې د اسرائیل جعلي رژیم د امریکې د ولسمشرانو لومړی مقصد وي او امنیتي لومړیتوب ولري، د سیمې هیوادونه او ولسونه به د سولې او ثبات څخه بې برخه پاتې سي. په نیواکې قدس کې د امریکې د ولسمشر بایدن او د سیونیست رژیم د لومړي وزیر د ګډې خبرې ناستې سره هممهاله دواړو لورو یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړل. دواړو لورو په دغه بیانیه کې سیونیستي رژیم سره د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د عربو او اسلامي هیوادونو د اړیکو د پراختیا په لړ کې د یوه سیمه ییز میکانیزم په جوړولو کې د امریکې په ملاتړ تاکید وکړ. د فارس خبری آژانس له راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنعاني چافي د یادې بیانیې په غبرګون کې په خپل ټویټر کې ولیکل، د لاپید او بایډن په ګډ بیانیه کې د اسرائیل له پوځي برلاسیتوب او امنیت څخه د امریکې په پریکنده ملاتړ باندې تاکید سوی دی. تنه دی نوسی هدف یوازې ایران نه دی، بلکې اسلامي او عرب هیوادونه باید تل د سیونیستي رژیم برلاسي توب ومني. دې ته په کتو سره په سیمه کې د ګواښ سرچینه معلومه ده. کنعاني زیاته کړه، تر هغه پورې چې د اسرائیل جعلي رژیم د امریکې د ولسمشرانو لومړی مقصد وي، امنیت او برلاسي توب یې لومړیتوب ولري، د سیمې هیوادونه د سولې او د ثبات مخ نسي کتلی. د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو ګاونډیانو امنیت د ځان امنیت بولي. د امریکا ولسمشر بایدن د چهارشنبه په ورځ نیواکې فلسطین ته په سفر سره د سیونیستي رژیم له لومړي وزیر یاهیل لاپید د رژیم مشر اسحاق هرتسوک د جنګ وزیر بني ګانتز مخکني لومړي وزیر نفتالی بنیت او بنیامین نتنیاهو سره ملاقات وکړ. په هرات کې د طالبان د حکومت والي د ایران د اسلامي جمهوریت له سرکونسول سره په لیدنه کې د افغانستان له خلکو سره د ایران د مرستو د قدرونې په ترڅ کې د افغان ښاریزو لپاره د کار د ویزو د ورکړې غوښتونکی سو. مولانا نور احمد اسلام په دغه لیدنه کې وویل، د هغو همکاریو په ترڅ کې چې ایران د کلونو راپه دې خوا د افغانستان له حکومت او خلکو سره کړي زیاتې ستونزې او ننګونې هوارې سوي، چې موږ هم د دغو همکاریو او مرستو قدرونه کو. هغه زیاته کړه، هیله من یو چې د ایران د اسلامي جمهوریت کنسولګرۍ د توریستي او تجارتي ویزاو تر څنګ د پخوا په څیر افغان کارګرو ته د ویزو د ورکولو بهیر له سره پیل کړي. په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکونسول وویل، د هرات د ښار د ښکلا په لړ کې د ښاروالۍ هلې ځلې د ستاینې وړ دي او خراسان رضوي تیار دي چې د ښاري ښکلا د شینګیاو د سنبالولو، ښاري صوفیې، د بستمځایونو، پارکینګونو او ورته نورو ډګرونو کې د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. د بشری حقونو مدافع سازمانونو د برتانیا د هغو پوځیانو محاکمه وغوښته چې په افغانستان کې د ملکیانو په وژنه تورن سوي دي. وروسته له هغه چې بی بی سي په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه راپور خپور کړ، د بشري حقونو د سر سازمان ویلي چې که دغه ادعاوې ثابتې سي، باید برتانیایي ځواکونه په افغانستان کې د ترسره سوي جنګي جرمونو له امله محاکمه سي. د دغه سازمان د آسیا برخې مرستیالې پیټریشیا ګاسمن ویلي چې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د جنګي جرمونو په اړه خپور سوي راپور زړه بژنوونکی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې په دې تړاو باید یوه بې پړې څېړنه وسي، سو عدالت تامین او عاملینو ته سزا ورکول سي. په وروستۍ ورځو کې په بهرنیو رسنیو کې د برتانیې د ځانګړو ځواکونو له لورې د لسګونو بېګناه افغانانو د وژلې په هکله راپورونه خپره سوي دي. د استرالیا د اپوزیسیون ګوند ویان ویلي چې که لویدیځ د اوکراین په دفاع د روسیه په وړاندې درېږي، باید په افغانستان کې هم د خپلو تیرو کړنو او ظلمونو حساب ورکړي. د استرالیا د اپوزیسیون ګوند د دفاع برخی ویاند اندریو هستی په لندن کې برتانوي اوریدونکو ته په یو کنفرانس کې ویلي، که لویدیځ په اوکراین کې د روسیه د عملیات په وړاندې درېږي او د چین په وړاندې د هند بحر الکاهل څخه دفاع کوي، باید په افغانستان کې د خپلو ظلمونو حساب ورکړي. دغه استرالیایي پخواني پوځي افسر او سیاستوال دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې وروستۍ ورځو کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو له لورې د بېګناه افغانانو د وژلې په هکله زړه بژنوونکي راپورونه خپاره سوي دي. وړاندې تر دې هم د بشري حقونو اړوند بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نورو بهرنیو ځواکونو د جنګي جرمونو په اړه راپورونه مستند کړي وو او آندار د محکمې کېدو غوښتنه یې کړې وې، چې د امریکې له سخت غبرګون د امله یې د پلټنې بهیر بند سو. په امریکا کې د سیونیست رژیم سفیر وویل، دغه رژیم له سعودي عربستان سره د اړیکو د عادي کولو په لور روان دی. دا وا خبری اجنس لا راپور سرسم د سینستی نیواکر رژیم پوزی رادیو په امریکا کې د دغه رژیم د سفیر مایک هرزوک له قول اعلان وکړ موږ د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو درغېدو په لور روان یو. د سینست رژیم دغه چارواکي زیاته کړه دغه اقدام به له اماراتو سره د اړیکو د حدیکېدو په خلاف چې په یو وخت کې سوی و تدریجي وي، مګر زه باور لرم چې موږ به سعودي عربستان ته د بایډن په سفر کې د هغې نښې وګورو. بایدن پرون ماښام د امریکا د ولسمشر په توګه سیمې ته د خپل سفر لومړي ترڅکې تل اویف ته ورسېد او له هغه وروسته به د سعودي عربستان له باچا سلمان سره د لیدنې او د فارس خلیج د همکارۍ شورا په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د امریکا ولسمشر سیونیس رژیم ته په رسېدو سره ویلي وه چې دا زما ویاړ دی چې د خپلو ملګرو په منځ کې یهودي او خپلواک اسرائیلو ته سفر کوم. له اسرائیلو سره زموږ اړیکې د پخوا په پرتله پیاوړې او ژورې دي. موږ به له اسرائیلو سره په ګډه کار وکړو چې د اوسپنې ډوم په ګډون د دوی دفاعي سیستم پیاوړی کړو. د فلسطین د مقاومتي کمیټو رسندوی مسؤول له سینستان څخه د امریکې ملاتړ ته په اشارې سره وویل د بایدن سفر د فلسطین د ولس لپاره هیڅ ګټه نه لري. د فارس خبری اجنس له راپور سره سم د فلسطین د مقاومتي کمیټو رسندوی مسؤول محمد البریم نیماکی سیمې ته د بایدن د سفر په غبرګون کې وویل د امریکې دولت هیڅکله د فلسطین د ولس دوست نه دی پاته سوی او همیشه د فلسطینیانو په ضد د اسرائیل د رژیم په جنایاتو د سرپوښ ښودلو لپاره هڅه کړې ده. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام راړوم یو سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې د منځني ختیځ د جو بایدن د حکومت په بهرني سیاست کې. زموږ سره مله اوسئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن سیمې ته په خپل لومړي سفر کې نیواکي فلسطین ته ورغی او ټاکل سوې ده چې په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته ورسي. سیمې ته د امریکا د ولسمشر بایدن سفر په داسې حال کې پیلېږي چې په تېر یو نیم کال کې د امریکا د منځني ختیځ سیاست له ښکاره تناقضو او ګډوډیو سره مخامخ و. بایدن په تلویحي توګه د پیړۍ د معاملې په پلان او د سینیس رژیم لخوا د دوو حکومتونو په لارې چارې باندې په سترګو پټولو نیوکه وکړه. هغه د سعودي عربستان په خارجي او داخلي سیاست باندې ښکاره نیوکې وکړې او د یمن د جنګ د بندېدا په ضرورت یې ټینګار وکړ او د غرض له ایران سره اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا غوښتنه غوښتونکی سو او د ایران پر ضد یې د واشنګټن د زیات دباو سیاست ماته خوړلې وباله. په عین حال کې امریکا د عراق له حکومت سره له دغه هېواده د واشنګټن د پوځیانو د ایستلو موافقه وکړه او یو شمېر عسکر یې له عراق وویستل. سره له دې د وخت په تېرېدا سره د امریکا د ولسمشر بایدن د منځني ختیځ سیاست د یو شمېر بدلونونو سره مخامخ سو، داسې بدلونونه چې د هغه له لومړي کرچار سره په ټکر کې و. له سیونیس رژیمه د امریکا ملاتړ زیات سو او په همدې لړ کې هم نیواکي ټاټوبي د جو بایدن د منځني ختیځ د لومړي سفر په توګه انتخاب سو. په عربستان ښکاره نیوکې او د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د کتنې د نه کولو پاکله ادعاګانو خپل ځای د تیلو د تولید د زیاتولو لپاره عربستان ته د امریکا ضرورت ته ورکړ او په نتیجه کې عربستان هم عربي هیوادونو ته په سفر کې د بایدن د لومړي مقصد په توګه انتخاب سو او ټاکل سوې ده هغه ریاست ته په سفر کې د عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره کتنه وکړي. اتومي تړون ته د بیرته ستنېدا پاکله ادعاګانې هم عملا محقق نه سوې او د جو بایدن حکومت د ایران پر ضد د بایکاټونو په شان له اوزارونو څخه د تکراري ګټو د ترلاسه کولو په حال کې دی. بله موضوع په نیواکي ټاټوبي عربستان او لویدیځ اسیا سیمه کې روانو حالات ته اړونده ده. جو بایدن په داسې حالاتو کې نیواکي ټاټوبي ته ورغی چې سونیس رژیم په تېرو کلونو کې په خپلو تر ټولو بدو سیاسي شرایطو کې دی. سینیس رژیم په تیرو کلونو کې هم د پارلمان او هم د کابینې له دړې وړې کېدا سره مخامخ سو، خو اوس په نیواکي ټاټوبي کې سیاسي ګډوډۍ تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې دي. په دې ډول چې سیاسي ډلې او سیالان عملاً خپلو ډله ایزو او ګوندي ګټو ته په ملي ګټو ترجیح ورکوي او دوی د انتخاباتو درانه لګښتونه تپلي دي او دغه رژیم له سیاسي بندون سره مخامخ کوي او سیاسي جوړښت هم په دغو شرایطو کې تر پښتنې لاندې ورغلي او هغه کمزوري کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې د ټولو خلکو سترګې له بل هر وخت څخه زیاتې د واشنګټن او د ریاض د اړیکو ډول ډول والي ته اورېدلي دي، ځکه چې اکثره شنان دي باوري دي چې جو بایدن له کومې خاص بریا پرته مجبور سو د سعودي عربستان په وړاندې د خپل حکومت بهرني سیاست بدل کړي. په عین حال کې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر بایدن د سفر اصلي ګټونکی هم محمد بن سلمان دی چې کولای سي تر زیات حد پورې د پاچاهۍ څوکۍ ته د رسېدا لپاره خپل شرایط پیاوړي کړي او هغه د بشري حقوقو له دباوونو ووځي. دغه شرایط درې مهم مطلبونه لري. لومړی دا چې امریکا د تیر وخت په شان د لویدیځ آسیا سیم په سیاسي او امنیتي جوړښت باندې هیڅ اغیز نه لري. دوهمه دا چې لیرې ښکاري منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر بایدن سفر د واشنګټن لپاره کومه ځانګړې بریا ولري. درېمه دا چې د امریکا ولسمشر بایدن له سفر وروسته د سعودي عربستان او د سونیس رژیم د اړیکو د ښه کېدا په بڼه کې دغه حالت به د جو بایدن د سفر بریا نه وي. د تبصرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه.
ګلونه اوریدونکو، د تاریخ له یوې بلې پاڼې سره زه دوران ستاسو په خدمت کې یم. نن د جمعې مبارک ورځ د 1414 لومړی هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 23 نیټه ده چې د 1434 هجری قمری کال د ذی الحجې یا لوی اختر له 15 او د 2022 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره سمون خوري. دولسوه 28 کاله پخوا د هجری قمری کال د ذی الحجې په 15 امام او د رسول الله مبارک پاک مسیح حضرت امام علی نقی علیه السلام وزیږید. امام علی نقی په 212 قمری کال کې مدینه ښار سره نږدې دنیا ته سترګې رڼې کړې. حضرت امام علی نقی علیه السلام د خپل ګران پلار حضرت امام محمد تقی علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د مشرې مسؤلیت په غاړه واخست. دا امام علی نقی له مشهور القابو یو هم هادی دی چې د هدایت کوونکي په معنا دی. امام هادی علیه السلام د ریښتونی اسلام د زلند سیرې په معرفي کولو کې ډیره هڅه وکړه. امام علی نقی د بیلابیلو عقیدتي، فکری او اجتماعي مسلو په اړه د بحث لپاره ډیره غونډې ترسره او په دغو غونډو کې ډیرو پوښتنو او مطرح شویو شبهو ته ځوابونه ویل. د علم او ادب ګڼ شمېر عالمان به د امام هادی خدمت ته ورتلل او هغه حضرت د علم او پوهې له سمندرې ګټه پورته کوله. امام علی نقی علیه السلام په درستو انساني صفتونو، اخلاقو او فضیلت کې د کمال په حد کې وو. سلور سوا سلور د اشکاله په خوا د 1538 میلادي کال د جولای په 15 د برتانیې او اسپانیا د جنگي بیړیو ترمنځ د مانش په نوم سمندري جګړه رامسته شوه. په دې جګړه کې 1500 نامتو جنگي بیړیو چې په نه ماتیدونکو بیړیو شهرت درلود برخه درلوده او د سکاټلینډ د ملکې د غچ اخستلو لپاره یې په برتانیې برید وکړ. د دغه برید په مهال د سخت طوفان له کبله د اسپانیا 15 بیړۍ ډوبې شوې او د دغه هیواد نه ماتیدونکو بیړیو سخته ماته وخوړه چې له همدې جګړې وروسته ورو ورو د اسپانیا جنگي توان هم له منځه لاړ. یو سل یو لس کاله پخوا د 1279 هجری لمریز کال د چنګاغ په 23 د ایران نامتو روحاني او د مشروطیت دور د ازادي غواړو یو مشر آیت الله سید عبدالله بهبهانی په شهادت ورسید. هغه د لوی فقیه او عالم حاج مرزا حسن شیرازی د درس له حوزه فیض حاصل کړ او خپل علم او پوهه زیاته کړه. آیت الله بهبهانی له مشروطیت انقلاب مخکې د ایران په مشهور او روحاني عالمانو کې ګڼل کېده او په سیاسي چارو کې هم لاس درلود. هغه د مشروطیت په پیلېدو سره د مبارزینو په لیکه کې ودرید. آیت الله بهبهانی د مشروطه انقلاب په بریالیتوب کې غوره رول درلود او په دې لار کې پریمانه تکلیفونه وزغمل او بالاخره شهید شو. دریا تیا کال په خوا د 1313 هجری لمریز کال د چنګاغ په سلی رښتمه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب لارښود حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنئی د ایران په شمال ختیځ کې د مشهد په مقدس ښار کې وزیږید. هغه په یوې روحاني کورنۍ کې وزیږید او لسلور کلنې زده کړې پیل کړې. هغه د خونځي په ورسته دور کې لخبل فاضل پلار څخه د اسلامي درسونو زده کولو ته مخه کړه او ډیر تیزه سره د پرمختګ پړاوونه تر شا تیر کړل. هغوی په 1318 مریز کال کې کوم خار ته لاړل او تر وو کلو پورې یې د امام خمینی، آیت الله العظما بروجردی او علامه طباطبایی په شان لوی استادانو فقه، اصول او فلسفه زده کړل. د اسلامي انقلاب لارښود له هغه ځوانۍ څخه له پهلوي استبدادي رژیم سره مخالفت پیل کړ او د امام خمینی د غورځنګ په اوج ته رسیدا پسې هغه سره یو ځای شو. هغوی د اسلام د تبلیغ او د امام خمینی د لیدتوګ او فکرونو او د پهلوي رژیم د فسادونو په ضد شوا کولو په لاره کې په ځلونو ونیول، بندي او جلاوطن کړی شو. د اسلامي انقلاب لارښود په 1318 لمریز کال کې د ترهګرو ډلو د عواملو لخوا په بمی چودنه کې سخت ټپي شو. په 1318 لمریز کال کې د امام خمینی په رحلت پسې د رهبرۍ د خبرګانو شورا هغوی د اجتهاد، تقوا، پوهې، مدیریت او د نړۍ او د ایران له مسایلو د بلتیا په شان د ځانګړنو د لرلو په وجه د ایران د اسلامي جمهوریت نظام د لارښود په توګه غوره کړ. هغوی د خپلې لارښوونې په دور کې تل د اسلامي تعلیماتو او انقلاب او امام خمینی آیډیالونو ته په پام سره د اسلامي جمهوریت نظام په تدبیر او لرلید سره هدایت او لارښوونه کړې ده. او 350 کال په خوا د 1300 هجری لمریز کال د چنګاغ په سلی رښتمه نیټه یو وتلې پوه او مبارز افغان شخصیت سید اسماعیل بلخی په کابل کې شهید شو. هغه په 1295 لمریز کال کې د افغانستان په شمال کې د بلخ په خوا وشاکلی کې په بلخاب کې وزیږید. بلخی له ماشومتوبه د دینی علوم زده کړو ته مخه کړه. د دې لپاره عراق او ایران ته سفرونه وکړل. هغه له استبداد سره د مبارزې په لاره کې آرامخ نه درلود او د افغانستان مسلمان خلک یې د افغانستان له فاسدو حکومتونو سره مبارزې ته تشویقول. بلاخره دغه مسلمان مجاهد په 9 کلنۍ کې په کابل کې په شکمنه توګه شهید شو.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو د پروګرام په دوام کې به د قرآن د پلوشو د معنوي خپرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې سي او په پای کې به هم د حضرت امام هادي علیه السلام د ولادت د کلیزي په مناسبت یو ځانګړې خپرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsaday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونه وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو او تر بلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن فالوشي
درنو او محترم اوریدونکو زموږ نه کې پرزوینه او منه عزیزانو د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره از دورانه او زما ګران ملګری
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې یو. عزیزانو که تاسو ته یاد وي په تیر پروګرام کې د نجم سوره 13 آیت ته رسیدلی وو. نن غواړو د دغه سوره له 19 تر 13 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د نجم سورې لندلسم تر درویشتم آیتونو تلاوت ته. هلته چې لوی خدای فرمایي:
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
نو تاسو ما تا خبر را کړی د لات او عزا او منات دریم د بیخی ورستنی. آیا ستاسو لپاره هلکان دی او د هغه یعنی د خدای لپاره جینکې؟ دا په دې وخت کې ډېر ظالمانه تقسیم دی. دغه بوتان نه دي مګر تش نمونه چې تاسو او ستاسو پلرونو دغه ایښی دي. الله په دغو هیڅ دلیل نه دی نازل کړی. دوی پیروي نه کوي مګر د تش ګمان او د هغه شی چې نفسونه یې غواړي، او حال دا چې یقینا دوی ته د خپل رب له لورې هدایت راغلی دی.
دا آیتونه د مکې د بت پرستانو یوه بله لویه عقیده چلنجوي او فرمایي: تاسو له یوې خوا دغه بوتان د پرشتو تمثالونه او بلګې ګڼئ او عبادت یې کوئ، له بلې خوا پرشتې د خدای لونه ګڼئ او ورځینې د خدای په نیز د شفاعت تمه لرئ، په داسې حال کې چې لومړی خو خدای هیڅ اولاد نه لري او پرشتې د خدای اولاد نه دي. دوهمه دا چې پرشتې د انسان په شان نه دي چې نر او ښځه ولري. پر دې سربیره تاسو جنکې او ښځینه د عیب او شرم سبب ګڼئ او حتی هغه ژوندی په قبرونو کې ښخوئ، نو بیا دا څنګه رنګه خبره ده چې پرشتې د خدای لونه ګڼئ او خدای ته منسوبوئ؟ آیا په دغه ادعا کوم دلیل او برهان لرئ، یا دا چې په داسې خرافاتو اخته شوي یاست چې تاسو پلارونو نیکونو ویلي او تاسو هم بدلیله هغه منلی دي؟ که غواړئ چې خدای سم وپیژنئ، خدای تعالی د وروستي پیغمبر او قرآن په رالیږلو سره د خدای لاره در ښودلې ده چې بې لارې نشئ.
عزیزانو، له دغو آیتونو څلور درسونو ته ستاسو پام راغواړو. اول، مشرکانو خدای منه خو په عبادت کې په خرافات وخت شوی او د کانو بوتان یې د خدای د لونو د بیلګو په توګه ګڼل. دویم، له انحرافي افکارو سره په چلند کې د جدل لرودې استفاده پکار ده او د مقابل لوري له منطقه په استفاده سره هغه محکومول پکار دي. کوم مشرکان چې لونه یې د ځان لپاره شرم ګڼلې، څنګه یې پرېښتې بیا د خدای لونې ګڼلې؟ دریم، په لور او زوی کې فرق او پر یو د بل لوړ ګڼل د ظلم او بې عدالتۍ له مصادیقو څخه دي. څلورم، دې ته په پام سره چې د نیکونو او مشرانو عقیدې د راتلونکو نسلونو په فرهنګ کې د پام وړ اثر لري، ښایي د هغوی له آدابو او دودونو ړوند تقلید په بشري ټولنو کې د خرافاتو د پراختیا لپاره زمینه برابره کړي. او بالاخره، سستی او بے بنسټ عقیدې او د نفسانی خواهشاتو پیروي د ډیرو خلکو د گمراهی او له الهی هدایت د هغوی د لریوالی سبب شوی دی. عزیزانو، اوس د نجم سورې لسلیریشتم تر شپږویشتم آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
آیا د انسان لپاره هغه څه دی چې دی یې تمنا کوي؟ نو خاص د الله لپاره آخرت او دنیا دی. او په آسمانونو کې څومره ډیر ملائک دي چې د دوی سفارش هیڅ شی نفع نه ورکوي مګر ورسته له دې چې الله اجازت ورکړي هغه چاته چې یې وغواړي او د هغه په شفاعت راضي شي.
خوګوردونکو د دوو آیتونو له مخې مشرکانو د پرشتو له شپیته د برخمنېدا په هیله د هغوی عبادت کوه، په داسې حال کې چې دغه شان ارزو او امید د نورو ډیرو بې ځایه هیلو او ارمانونو په شان هیڅکله تحقق نه مومي، ځکه چې دنیا او آخرت د خدای په ارادې او غوښتنه اداره کیږي او د انسانانو د هیلې او امید تابع نه دي. بې له شکه راتلونکي ته هیله د انسان د فعالیتونو محرک انجن او د هغه د ودې او ترقۍ عامل ده. که هیله نه وي هیڅوک هڅه او کوشش نه کوي او د خپل ژوند د چارو د پرمخ بیولو لپاره ګام نه پورته کوي. البته د انسان هیلې باید د هغه د امکاناتو او د وړتیاو په چوکاټ کې وي، که نه وي په خیال او وهم هم اخته کیږي. هغه څه چې دا آیت نفی کوي بې ځایه او چټي هیلې دي چې عقل، منطق او الهي وحی نه تاییدوي، ځکه چې د دغه شان غیر واقعي او نامعقولو هیلو څنګ تک پرېښودل په خپله د انسان او د بشري ټولنې د ودې زمینه برابروي.
محترم اوریدونکو، له دغو آیتونو دا درسونه زده کولای شو. اول، د عقل او وحی پرېښودل چې انسان ته د هدایت او نیکمرغۍ لاره ښیي او په چټي او خیالي هیلو پورې زړه تړل انسان له ودې او تکامل او په دنیا او آخرت کې د الهي نعمتونو او رحمتونو له اخستلو بې برخې کوي. دویم، موږ باید خپله غوښتنه او هیله د خدای له ارادې او خواست سره غږمله کړو چې د نظر وړ نتیجې ته ورسیږو، نه دا چې تمه ولرو د حکیم خدای اراده زموږ د هیلې او ارادې تابع شي. او دریم دا چې کله چې د خدای د در مقرب پرښتې د هغه د اجازه او ارادې پرته د شفاعت اجازه نه لري، نو د بوتانو په شان له بیزانه او مړو سیزونو څه تمه لرلی شو. دوستانو، اوس هم دا نجم سورې له 28 تر 30 آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى.
بشکه هغه کسان چې په آخرت ایمان نه لري خامخا دوی د خزو په نومونو سره ملائک نوموي، حال دا چې دوی ته په دې هیڅ علم نشته. دوی یوازې د تش ګمان پیروي کوي او بشکه ګمان له حق هیڅ شی نشي دفع کولی، یعنی انسان له حق نشي بنیازه کولی. نو ته د هغه چانه مخ واړوه چې زمونږ له ذکر نه یې مخ ګرځولی دی او یوازې دنیایي ژوند دون غواړي. دا د دوی د علم انتها ده. بېشکه ستا رب په هغه چا ښه عالم دی چې د هغه یعنی الله له لارې څخه گمراه شوی دی، او هغه ښه عالم یعنی پوه دی په هغه چا چې هدایت یې موندلی دی.
خوږو دوستانو، لکه چې له دې مخکې مو وفرمایل، مشرکانو خدای د نړۍ د خالق په توګه منه، خو په قیامت او له مرګ وروسته د سزا او انعام په سیستم یې عقیده نه لرله. نو ځکه خود قرآن کریم دغه آیتونه فرمایي چوک چې په خدای پورې دغه خرافات او چرتیا تړي او پر اساس د بوتانو عبادت کوي هغوی په حقیقت کې په قیامت ایمان نه لري او د خپل کار له انجام نه ویریږي. دغه آیتونه په دوام کې د بشری ټولنې یو بل توان او کمزوری ته هم اشاره کوي او فرمایي د خدای او قیامت په هکله د ډیرو کسانو باور او عقیده د ګومان او ذهن پر اساس ده، حال دا چې په دغه شان مواردونو کې انسان باید علم او یقین ته ورسیږي چې د هغه څه په حقانیت چې پرې عقیده لري ډاډ او اطمینان پیدا کړي. طبعا کوم کسان چې د هستۍ او د دنیا د خالق سمه پیژندنه غواړي پیغمبرانو ته ورځي او د هغوی له هدایته برخمنیږي، په داسې حال کې چې له حقیقته د نورو خلکو پوهه د دنیا او د هغې د ګټو خوندونو د پیژندلو تر حده ده.
عزیزانو، له دغو آیتونو دریو درسونو ته ستاسو پام راغواړو. اول، په عامو او کم اهمیت سیزونو کې د زن او ګمان پیروي شاید زیات تاوانونه ونه لري او یا د جبران وړ وي، خو په اعتقادي چارو کې دغه شان پیروي انسان په لوی او نه جبرانیدونکي خسارت اخته کوي، ځکه چې د انسان عمر هیڅکله د تکرار وړ نه دی. دویم، د خلکو د تربیت او ارشاد او خدای ته د بللو په لاره کې باید هغه چا ته ورشو چې د حق د پیژندلو په لټه کې وي، نه هغه کسان چې له خدای مخ اړولې او په حقیقت یې سترګې او غوږونه بند کړي دي. او دریم درس دا چې دنیا پالنه د خدای او قیامت د هیرولو یو عامل دی. که په صحیح او معقول ډول د دنیا له خوندونو ګټه پورته کړو دا ښه خبره ده، خو په دنیا پورې تر حده زیات او نادود ډول زړه تړل یوه تاواني او غندلې چاره ده. درنو او محترم اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. تر بل پروګرام چې بیا به د دغه سورې له نورو آیتونو سره ستاسو په خدمت کې وو، تاسو په لوی خدای سپارو.
د خدای په امان.
د امام هادی زوکړه. درنو محترم اوریدونکو، د ذوالحجې د میاشتې 15 نیټه د امامت د اسمان د لسم ستوري حضرت امام علي نقي عليه السلام د نیکمرغه زوکړې ورځ ده. په دې مناسبت تاسو ته د مبارکۍ په وړاندې کولو سره د هغه حضرت د ژوند په باب یوې وینا ته ستاسو پام غواړو. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ، دغه پروګرام ز دورانې او زما ګران ملګری
حمید سیماب
تاسو ته وړاندې کوو.
خوږو دوستانو، 1222 کال وړاندې د 214 هجری قمری کال د ذوالحجې د میاشتې په 15 نیټه د اسلام د ګران پیغمبر یو پاک لمسی په هادی ملقب حضرت امام علي نقي علیه السلام د مدینه په ښار کې وزګیده. د هغه پلار بزرگوار امام جواد علیہ السلام او مور بی بی د تاریخ یو فضیلت لرونکی میرمن سمانا مغربیا و هغه بزرگوار د خپل پلار له شهادت وروسته د امامت لوړ مقام ته ورسید او درې دیرش کاله د مؤمنانو مشری په غاړه درلوده. د امامت یو اصلي چورلیز او ملاتړ د امام علم دی چې په اساس یې انسانیت د تباهۍ له لارو ژغوري. امام هدی علیہ السلام علمی شخصیت لا هم هغه وړکوالی او د هغوی له امامت مخکې جوړ شوی و. علمی مناظرې اعتقادي شکونو ته ځواب ورکول او د تکړه شاګردانو روزل د هغه امام بزرگوار د لوړ علمی مقام ځینې بیلګې دي. د دغه مقام په برکت امام هدی علیہ السلام د وړتیا لرونکو کسانو د پیژندلو او جذبولو او د اسلام په اصول د هغوی د روزلو او د ټولنې په اړتیا وړ علومو د هغوی سنبالولو کار پیل کړ. که څه هم د هغه وخت د حکومتونو لخوا لګول شویو پابندیو د دغه دندې ترسره کول له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړي او ډیر کسان د علم او معرفت دغه رڼې چینې ته له لاسرسۍ محروم کړي وو، خو د هغې د وچېدو سبب نه شوې. امام هدی علیہ السلام د تربیت شویو شاگردانو او هغو کسانو شمیر چې په مختلفو علومو کې یې له هغوی روایتونه نقل کړي تر 115 زیات دي. په هغو کې ځینې وتلي علمي او فقهي څیرې هم تر سترګو کیږي. په هغوی کې یو تکړه عالم عبدالعظیم حسنی دی چې د امام هدی علیہ السلام له محضره ګټه پورته کړه. هغه له امام هدی علیہ السلام سره ډېرې مکاتبې لرلې او د ایران د خلکو سیاسی، فقهي او اعتقادي پوښتنې به یې هغه امام بزرگوار ته لیکلې. امام هدی علیه السلام به هم هغه تاییداوه.
امام هدی علیه السلام د خپل امامت دوران لشپګو عباسی خلیفګانو معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین او معتز سره تیر کړل. لکه څنګه چې خبر یې د دین د مخکخانو ټول ژوند همیشه له یو لړ ستونزو او بدلونونو سره مخامخ پاتې شوی چې د زمانې ظالم واکمنانو به هغوی ته پیدا کول، خو دغه یوه ستونزه هم سبب نشوه چې هغوی له خپلې دندې او فریضې لاس واخلي. په دوی کې بیا امام هادی علیه السلام په ښه توګه ایمان او د خدای په وړاندې تسلیمېدل او د ستونزو په وړاندې بې تزلزله مقاومت نندارې ته وړاندې کړ. کله چې متوکل د خلافت په ګدې کېناسته، له حجازه یې پرله پسې لیکونه ترلاسه کړل چې د مکه او مدینې خلک امام هادی علیه السلام ته ګروه نه لري. نو وویرېده چې داسې نوي هغه حضرت د هغه په خلاف بلوا او فاسون وکړي. له دې عمله یې هغه حضرت سامرا ته وغوښته چې هم امام له نږدې تر څارنې لاندې ولري او هم په ضروري موقعو کې په هغوی سختي وکړی شي. په نتیجه کې امام هادی علیه السلام په زور سامرا ته منتقل کړی شو. عباسی خلیفګانو په دغه کار سره غوښتل امام هادی علیه السلام خلک له مرکز لیرې کړي، سره له دې چې امام هادی په یو پوځي سیمه کې استوګن کړ چې د حکومت مامورانو به سخت څاره، خو نه یوازې د امام محبوبیت کم نشو، بلکې د هغوی مینوال او مینان حتی په لرو لرو سیمو کې هم په زیاتېدو شول.
د حضرت امام هادی علیہ السلام په زمانه کې مختلف عقیدتی مکتبونه جوړ شول او په ټولنه کې ډیر کلامی نظریات راپورته شول. له همدې امله د هغه بزرگوار د فعالیت زیاته برخه د اسلام دین د اصول و تشریح او توضیح ته بیل شوه. په هغه زمانه کې په اسلامي ټولنو کې باطل افکار ډیر دود وو. امام هادی علیہ السلام په ډیرې هڅې سره د هغوی خرافاتو او افکارو بې اساس والی چې د اسلام په نامه سره مطرح کېدل څرګند کړل او د اسلام سوچا دین یې له هر ډول تحریف او باطل فکره پاک ټولنې ته معرفي کړ. البته هغه بزرگوار دغه ټول کارونه د شپږو عباسي خلیفګانو تر 13 توري لاندې او ناخواخه سره تر سره کړل. اوس هم درته د هغه بزرگوار د کلام ځینی ملغلرې وړاندې کوو. په ډیره کامله درجه کې د خدای پیژندل د هغو غوره او کاملو انسانانو ځانګړنه ده چې د وحي، معجزې او کرامت په کورنۍ کې لوی شوي دي. که څه هم هر څوک د خپل وس مطابق خدای پیژني او پر ایمان راوړي، خو د اهل بیت علیهم السلام له ژبې د حق بیانول بیا بله جلوه لري، ځکه چې هغوی د وحي تر ټولو ډاډمنې سرچینې او د توحید کاملې چینې دي. امام هدی علیه السلام د خدای په صفت کې په یو ځای کې فرمایي، په رښتیا چې خدای نه بیانیږي مگر په هغه څه سره چې په خپله یې پرې ځان بیان کړی دی. هغه ذات به څنګه بیان کړی شي چې حواس یې له درک کولو عاجزه دي او خیالات ورته نه رسیږي او تصورات یې بیخ ته نشي رسیدلی، سترګې یې نشي لیدلی، په نزدېوالي کې لریوالی دی او په لریوالي کې یې نزدېوالی. څرنګوالی یې پیدا کړی بې له دې چې وویل شي هغه په خپله څنګه دی، او مکان یې پیدا کړی بې له دې چې په خپله مکان او ځای ولري، او له څرنګوالي او مکانوالي سپېڅلی دی، یوازې او یګانه دی، برم او شان یې لوی او نوم یې پاک دی. د اسلام د لوړ فرهنګ له نظره د خدای له پیژندلو او په توحید له عقیدې وروسته د انسان لپاره د حق بندګۍ مقام ډیر مهم دی. په دې ډول چې له دغه مقام لویه مرتبه د انسان لپاره نشو تصور کولی. لسم امام د بندګۍ د مقام په بیان کې په یو ځای کې فرمایي، څوک چې د خدای له نافرمانۍ ډډه وکړي، یعنی خلق د هغه له نافرمانۍ ځان ساتي، او څوک چې د خدای اطاعت وکړي خلق یې هم اطاعت کوي، او څوک چې د خالق اوامر ومني د مخلوقاتو له غصې به هیڅ ویره ونه لري، او څوک چې خالق غصه کړي د خلکو له غصې به په امان کې نه وي.
امام هادی علیه السلام د انسان لپاره د دغه مقام په بیان کې یو کلیدي ټکی ته اشاره کوي او فرمایي، که انسان د یوازینی خدای بندگی د خپل ژوند چورلیز وګرځوي، داسې امنیت ته رسیږي چې په سیوري کې کولی شي بې له څه اندېښنې له انسانانو سره اړیکې جوړې کړي. په هغه څه عمل چې خدای پرې امر کړی او یا یې ترې نهی کړی، انسان د بندګۍ په لاره کې راولي، او په دې ډول توحید د انسان لپاره د ژوند د لارې نقشه جوړوي. په دې نقشې کې د خدای تعالی د رضا جلبول د انسان د ټولو عملونو چورلیز ګرځي، او د دنیا او آخرت د نیکمرغۍ زامن جوړیږي. د عبودیت او بندګۍ مقام دومره اهمیت لري چې امام علی علیه السلام په دې برخه کې د خدای په وړاندې په خپلې بندګۍ ویاړي او فرمایي، ای پالونکیا، دا عزت زما لپاره بس دی چې ستا بنده اوسم، او زما لپاره تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې ته زما پالونکی وې. ته هم هغه شان یې چې زه یې غواړم، نو ما هم هغه شان وګرځوه چې ته یې غواړې.
خوږو دوستانو، د امام هدی علیه السلام په تربیتی سیرت کې د نفوسو د تربیت او د انسان له وجوده د ناخوښو صفاتو د ختمولو لپاره د خودپسندۍ زمینو او جرړو ته اشاره شوې ده. هغه بزرګوار په یو ځای کې فرمایي، هر کس چې ځان د خدای له سختې مؤاخذې په امن کې احساس کړي، نو تکبر کوي تر دې چې د خدای له قضا او تقدیر سره مخامخ شي. حکوم انسان چې له خپل خدای روخانه دلیل ته رسیدلی وي، د دنیا مصیبتونه به په هغه سخت نه وي. د دغه ارزښتناک سپارښتنې په اساس هر یو انسان باید د انسانیت لوړ مقام او تکامل ته د رسیدلو په لاره کې هیڅ کله د خدای له یاد او د هغه له مؤاخذې او محاسبې غفلت ونه کړي. د خدای او د قیامت له ورځې غفلت انسان په ډول ډول فسادونو اخته کوي، او په حقیقت کې د خدای هیرول د ځان د هیرولو سبب ګرځي، او داسې انسان بیا په ژوند کې خپل هدف هیروي.
کله کله دا ټکی ذهن ته راځي چې آیا واقعا بدوالی، خوالی او سپیروالی په زمانې او تقدیر پورې تړلی شو؟ امام هادی علیہ السلام چې د جاهلیت له باطل و دودونو او افکارو سره په مبارزه کې ډېرې هڅې وکړې، دغه پوښتنې ځواب خپل یو صحابي ته داسې بیان کړ. حسن بن مسعود وایي: خپل مولا حضرت ابوالحسن الهادی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شوم. په هغه ورځ را سره څو بدې او ترخې پیښې شوې وې. ګوته مې ژوبل شوې وه او په اس د سپارېدو په وخت یو خپه مې زخمي شوې وه. نو ځکه په ډېر خفګان سره مې د هغه حضرت په خدمت کې وفرمایل: ډېره سپېره ورځ وه، خدای دې د دغه سپېره ورځ شر له ما وغړوي. امام هادی علیہ السلام زما په ځواب کې وفرمایل: د ورځو څه ګناه ده؟ تاسو چې هر وخت د خپلو ګناهانو او غلطو کارونو په وجه سزا کیږئ، نو په ورځو بدبینه کیږئ. په یقین سره خدای تعالی انسان ته اجر او یا سزا ورکوي، او په دنیا او آخرت کې د هغه د عملونو په وړاندې هغه ته سزا ورکوي. عزیزانو، په پای کې د دغه بزرګوار امام د زوکړې د ورځې په مناسبت د بیا مبارکې ترڅنګ د هغه حضرت یو ښکلی وینا درته نقلوو چې فرمایي: نیک شخص تر هرې نیکی غوره ویونکی، تر هرې غورې خبرې، او د علم خاوند او حامل تر هر علم او پوهې غوره دی.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت مو هم دومره وو، نو په نیومن خدای مسپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.